په کابل کې د سهار 10 بجې شوې د ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې مو زحمت شي بر هر کله کوم په تخنیکی برخه کې امانه میرزا را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ساجی رډو .com کې اوریدل شي. تر خبرونو وروسته کابل ته ورزو او له هغه ځای مو د سام یا د عالی رتبه چارواکو د غونډې له تازه جزئیاتو خبرو. مخکې تر دې چې د افغانستان لپاره د دې مهمې غونډې په اړه معلومات تر سره شریک کړو، خبرونه له ناجی صاحبۍ څخه اورو.
په پیل کې د مهمه خبرونو سره ټکی او رایه په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو یا سام غونډه پیل شوې ده. کونړ په چپی درې ولسوالۍ کې نن سهار لسګونو وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر څو بیلابیلو پوستو حمله کړې او د متحده عرب اماراتو او بحرین 15 سلویخت سرتیري په یمن کې د حوثي اغیانو پر خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال ووژل شول. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو یا سام غونډه پیل شوې او په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ټوکیو او لندن کانفرنس ژمنې ارزیابي کیږي. ولسمشر اشرف غنی د دې کانفرنس په پیل کې د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان په نښلولو ټینګار کړی او ویل چې له دې سره به هیواد د ترانزیت په برخه کې بیرته خپل تاریخي ارزښت ترلاسه کړي. ولسمشر په دې غونډه کې د لندن کانفرنس پر ژمنو او د افغانستان د اقتصاد د خودکفایۍ پر لارو چارو هم خبرې کړې دي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي چې کابل ته په خپل وروستي سفر کې له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو بې باوریو د پای ته رسیدو په اړه خبرې کړې. سرتاج عزیز د خبرې تر شپه له کابل نه اسلام آباد ته لستنېدو وروسته د پاکستان له دولتي ټلویزیوني چینل سره د مرکې پر مهال کړي. نوموړي ویلي چې د دواړو هیوادونو چارواکو پریکړه کړې چې د اعتماد جوړولو او ښو اړیکو لپاره به پر یو بل د تورونو له لګولو لاس واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان د منځنۍ آسیا، جنوبی آسیا او منځنۍ ختیځ ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د پله حیثیت لري چې اقتصادي ودې ته زمینه برابرول شي. صلاح الدین ربانی د خبره پرون په کابل کې د ریکا یا د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وکړه.
افغانستان د سیمې د ترانزیت د سلورلارې یا هم د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا او منځنی ختیځ ترمنځ د پله په توګه د تجارت او ترانزیت د غښتلتیا په برخه کې یا هم د آسیا لوی وچې ته د انرژي په انتقال کې مهم نقش لري. افغانستان په اقتصادي لحاظ یو منځوي او بې ظرفیته هیواد نه دی.
د ریکا په شپږمه غونډه کې چې پرون په کابل کې پای ته ورسېده د ډېر شو هیوادونو او سلویختو سازمانونو استازیو برخه اخیستې وه. افغان چارواکو په دې غونډه کې وویل چې په سیمه کې اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي فرصتونه شته او افغانستان په دې برخه کې همکارۍ ته چمتو دی. د کونړ په چپی درې ولسوالۍ کې نن سهار لسګونو وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر څو بیلابیلو پوستو حمله کړې او جګړه لا هم روانه ده. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل په دې جګړې کې د دوو ملکیانو وژل کېدل او د دوو نورو ټپي کېدل تاییدوي. نوموړي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په دې جګړې کې د افغان ځواکونو او وسلوالو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. له بلې خوا د لوګر امنیه قمندان داود احمدي ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار پول عالم خار کې د سړک غړې د ماین چاودنې له امله اته ملکی وګړي ټپیان شوې دي. د کرکټ ترنون نسکلنو د کم عمر لوبغاړو ملي ټیم د آسیا غوره لیگ سیالیو د تلولې تر خپلولو وروسته نن کابل ته رسیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د خبره ازادي رادیو ته وکړه.
د افغانستان کرکټ لسکم لوبډله به د شنبې پر ورځ سهار 9 بجې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته راورسېږي.
د کرکټ ترنون نسکلنو د کم عمر لوبغاړو ملي لوبډلې د ماليزیا په پلازمینې کوالالمپور کې له 15 هیوادونو کویت، نیپال، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او کوربه هیواد ماليزیا سره یو ورځنۍ یا 50 اوره مسابقې وکړې چې ټولې په لوی توپیر وګټلې. دغه مسابقې تیرونه پیل شوې وې. د د متحده عرب اماراتو او بحرین 15 سلويخت سرتیری په یمن کې د حوثی اغیانو پر خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال وشل شول. د خبر د متحده عرب اماراتو دولتي اژانس وام ورکړی د په یمن کې د پوځي عملیاتو لپاره د عرب هیوادونو پر ځواکونو تر ټولو خونړی حمله بلل شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کاري د عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زید ال نهنیان ته تر دې وژنو وروسته د خواخوږۍ لپاره ټلیفون وکړ. د سعودي عربستان پاچا سلمان په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړې. اوباما وویل پرونی خبرې تر یوه حده له ایران سره پر اټومي موضوع پر نړیوالې موافقې متمرکزې وې. تحلیل کوونکي وایي ګڼ عرب هیوادونه اندېښنه لري چې د جولای میاشتې د موافقې پر اساس له ایرانه د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل به دغه هیواد ته چانس په لاس ورکړي چې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ پالیسۍ ته مخه کړي. او د پولند صدر اعظم ایفا کوپاس وایي له اروپایي شورای غوښتنه کړې چې مخکې تر دې چې اروپا ته د کډوالو د نورو جوپو له راتګ سره وضعیت له کنټروله ووځي د کډوالو د بحران د مخنیوي پر لارو چارو بحث وکړي. هغې چې پرون په پراګ کې د سلواکیا، هنګری او چک جمهوریت له صدر اعظمانو سره تر کتنې وروسته خبرې کولې، اروپا ته د راروانو کډوالو او د میشتو د میشتولو له جبري سهمیې خپل مخالفت سرګند کړ. د دا سرګندونه په داسې حال کې کړي چې په هنګری کې کډوال ناکراریو او ستونزو سره مخامخ دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د سامپونو مغونډه دوام لري. د دې مهمې غونډې له تازه جزئیاتو مو خبرو. بیا به په دې خبرونه کې واورئ چې د پاکستان د صدر اعظم جګړې سلاکار له افغان طالبانو سره د سولې پر خبرو ټینګار کوي. سرتاج عزیز وایي چې د مشر د ټاکلو پر سر د طالبانو خپلمنځي اختلافات دوام لري. په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې دننه د طالبانو له خپلمنځي تازه جګړو هم خبرو او دا به هم واورئ.
په خوست ولایت کې د ښځو پر وړاندې د خشونت او تاوتریخوالي کچه د تیر کال نه هیڅ اندازه سږکال کمه ده.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د پریشانۍ په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي.
استراب یو اروایي اختلال دی چې د انسان په شخصیت کې تغییرات راولي او د یوې ناروغۍ په شکل ښکاره کیږي.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. په کابل کې په ارګ کې د سام یا د عالی رتبه چارواکو غونډه دوام لري. دا غونډه د ټوکیو او لندن د غونډو په دوام د دوه اړخیزه ځواب ورکولو لپاره ده. په دغه کانفرنس کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د شمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبرې روانې دي. د ټوکیو په غونډه کې په 2012 میلادي کال کې له افغانستان سره د شاوخوا 14 میلیارد ډالرو مرستو شمنه وشوه. د دې مرستو په بدل کې له افغان حکومت نړیوالې ټولنې له اداري فساد سره د مبارزې، د ښځو او ماشومانو د حقونو، اقتصادي ودې او امنیت په برخو کې د پرمختګونو ژمنه واخیستې. تیر کال بیا د لندن په کانفرنس کې یو ځل بیا نړیوالو پر دې ژمنو ټینګار وکړ. د سام د غونډې له ځایه یعنی له ارګه صفی الله ستانکزی په ټلیفون را سره دی. ستانکزی صاحب، د غونډې تازه جزئیات څه دي؟
دغه نن د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په وینا پیل شو. ښاغلی غنی وویل چې د افغانستان د نړۍ د هیوادونو حساب ورکونه ډېره مهمه خبره ده. ښاغلی غنی وویل چې افغانستان به هم افغانستان خود دفاع شي نو دا به ټول لپاره په ګټه وي او همدارنګه چې هم دي کال تاسو چې په بوکسل کې چې په روسي حال دا افغانستان سیمه ده چې په خپله ځان وکړه چې موږ سولی اور امنیت کے ٹینگس کے پارا خبر ہے
سنگزی صاحب آواز ډیر خراب دی، ستاسو آواز اورم خو د ټلیفون ژغ ډیر خراب شوی دی، نه پوهیږم چې تر اوریدونکو به سم ورسی او کنه. بخښنه غواړو د سموج د خبريال سفي الله سنگزي خبري د ټيليفون د خراب اواز له عمله سمې تاسو ته ونه رسیده. د ساده رډو پور راتونکو خبرونو کې هم د سام د غونډې په اړه له تاسو سره معلومات شریکو، خو البته د سام په غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د غونډې برخوالو ته د فساد سره د مبارزې په برخه کې، د امنیت په برخه کې، د بشري حقوقو په برخه کې او د یو شمېر نور پرمختګونو په برخه کې چې د سام غړو هیوادو له افغانستان څخه د هغوی ژمنې د مرستو په بدل کې اخیستي وي هغوی ته اطمینان ورکړ. او ولسمشر اشرف غني وویل چې تیر کال ډیرو کسانو داسې باور درلود چې د افغانستان حکومت به سقوط وکړي، خو د افغانستان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د افغانستان دفاع وکړي او افغانستان امنیت د بهبود په حالت کې دی. همدارنګه د اداري فساد په برخه کې وویل چې د کابل بانک قضیه ته اشاره وکړه چې هغه تصفیه شوې ده او په دې برخه کې نورې هڅې هم شوې دي، خو بیا هم د ټلیفون د خراب لاین له کبله له تاسو څخه بخښنه غواړو. په یوې خبرتیا پسې د پاکستان د سریاسم د جګپوري سلاکار سرتاج عزیز څرګندونې وړاندې کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې خبري شي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې کابل ته سفر له لاسته راوړنو ډک وو او زیاتوي چې له افغان چارواکو سره یې په ځینو مسایلو رغنده خبرې کړي او دواړه لورې په دې سلا شوي چې پر یو بل د تور لګولو لړۍ بندوي. نوموړي دا څرګندونې له کابله تر راستنېدو وروسته تیر ماښام د پاکستان له دولتي تلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړې. سرتاج عزیز همداراز وویل چې د تلپاتې سولې لپاره مذاکرات ضروري دي. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د سبې شفق په راپور کې.
په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز کابل ته خپل سفر مفید بللی او وایي له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره یې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رامنځته شوې بې باورۍ په ختمولو خبرې کړي او دواړه لوري په دې سلا شوي چې په لومړي پړاو کې به د اړیکو د رغولو لپاره پر یو بل د تورونو پورې کولو لړۍ بندوي. نوموړی همداراز وایي افغان چارواکو ته یې په دې وروستیو کې د افغان دولت او رسنیو لخوا د پاکستان ضد څرګندونو په اړه اندېښنه ښودلې او هغوی ته یې په دې اړه د پاکستاني ولس د منفي غبرګون او اندېښنو یادونه هم کړې ده. عزیز دا څرګندونې د شنبې په شپه ناوخته له کابل څخه تر رسنیو وروسته په اسلام آباد کې د پاکستان له دولتي تلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړې. ښاغلی عزیز د افغانستان لپاره د سیمه ییزو همکاریو کانفرنس یا ریکا په شپږمې غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و چې په ترڅ کې له افغان ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره هم ولیده او په ځینو موضوعاتو یې ورسره خبرې وکړې. عزیز همداراز وویل چې افغان چارواکو ورته پخلی کړی چې د افغانستان د مالي وزیر به په اکتوبر کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د څېړلو او د خپلمنځي تجارت د لا پراختیا په لړ کې خبرو لپاره اسلام آباد ته راشي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې کابل ته سفر وکړ چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې ترینګل شوي او دواړه هیوادونه تور لګوي چې خاورې د یو بل پر ضد د تروریستي بریدونو لپاره کارول کیږي. عزیز د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغان چارواکو سره یې له طالبانو سره د خبرو اترو د ځنډیدلو لړۍ د بیرته پیلولو په اړه خبرې وکړې
وویل.
دا خو ټولو ته معلومه ده چې له مذاکراتو پرته تلپاتې سوله نشي راتلی، خو دا مذاکرات به څنګه وشي، په کومو شرایطو به ترسره شي، نو لکه څنګه چې دا مهال وضعیت ډېر پیچلی دی، نو په دې اړه به په راتلونکي کې مفصلې خبرې وکړو. په دې منځ کې به موږ پر دې بیا کتنه وکړو چې د مذاکراتو لپاره څومره امکانات لرو، ځکه چې دا مهال په طالبانو کې د مشرتابه پر سر ستونزې رامنځته شوې دي. د عزیز په خبره له افغان چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د پاکستانو ډیپلوماتانو د خوندیتوب لپاره لازم ګامونه پورته کړي او په خبره چې هغوی ورته د ډیپلوماتانو د خوندیتوب په اړه بشپړ ډاډ ورکړی دی. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی او په دې اړه کې چمتو دی چې تیر په څیر دا ځل هم د افغانانو په مشرۍ د سولې په پروسه کې مرسته وکړي او د زمینه برابرونکي رول ترسره کړي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر خپرېدو وروسته وځنډېدلې. ټاکل شوی وه چې دا خبرې د جولای په 1 نیټه په پاکستان کې ترسره شي. که څه هم تر دې دمه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو برخلیک څرګند نه دی، خو پاکستان وایي چې افغان دولت باید د جګړې پر ځای له مذاکراتو کار واخلي او ټینګار کوي چې جګړه به پر دواړو هیوادونو بد اغېز ولري.
د نواز شریف جکپوري سلاکار سرتاج عزیز د طالبانو ترمنځ د مشر د انتخابېدو پر سر اختلافاتو ته اشاره وکړه. د طالبانو ترمنځ د مشرۍ پر سر د اختلافاتو له امله په افغانستان کې تازه جګړې شوې دي. د راپورونو له مخې دا نښتې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او پخواني مشر ملا محمد عمر د پلویانو ترمنځ شوې دي. د ملا محمد عمر رور د نورو جګړو خبرداری ورکړی دی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د طالب وسلوالو د نښتو راپورونه د ملا محمد عمر د مړینې او پر ځای د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې له اعلان وروسته خپریږي. د ملا عمر د مړینې له اعلان سمدستي وروسته ملا منصور خپل ځان د طالبانو مشر اعلان کړ او له دې سره د ملا عمر د کورنۍ غړي او د کوټې د شورا یو شمېر غړي په غوسه شول. ویل کېږي چې وروستۍ نښتې د ملا اختر محمد منصور او د همدې ناراضه مشرانو د پلویانو ترمنځ شوي دي. د ملا عمر رور ملا عبدالمنان خبرداری ورکړی چې که ملا منصور د طالبانو د مشر په توګه پاتې شي، نو د طالبانو په لیکو کې خپلمنځي جګړې ښایي زیاتې شي. ملا منان په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو ته وویل ملا منصور د هغو قمندانانو او طالب مشرانو پر ضد چې د طالب بیعت کولو څخه ډډه کوي د اقدام لپاره د یوې فتوا د برابرولو هڅه کوي. ملا منان ویلي چې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف به د دې ډلې په لیکو کې نورو خپلمنځي جګړو ته لاره پرانیزي. پاکستانی رسنیو په دې وروستیو کې راپور ورکړ چې د افغانستان دینی عالمان د طالب مشرانو د پخلا کولو له هڅو څخه ځکه نه امید شوي دي چې د دوی په وینا مولا منصور همکاري نه ورسره کوي. د طالبانو د خپل منځي جګړو په وروستۍ پیښه کې په هرات کې 14 وسلوال وژل شوي دي. د هرات د والي ویان احسان الله حیات وایي دا نښتې په شینډن ولسوالۍ کې د دوو قوماندانانو د پلویانو ترمنځ وشوي. د حیات په وینا جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې د طالبانو یو سیمه ییز قوماندان ملا عبدالسمد غوښتل خپل سیال ملا ننګیالی ملا منصور ته بایعت کولو ته اړ باسي. په شینډن کې د حیدری په نوم یو قوماندان وویل چې په دې نښته کې د دوه تنه پلویان او د ملا منصور درې پلویان وژل شوي دي. 14 نور طالبان په کندز ولایت کې په یوه جلا نښته کې د یو طالب وسلوال لخوا ووژل شول. سیمه ییز چارواکي وایي چې په وژل شویو کې یو د ملا باز محمد په نوم طالب قوماندان دی. د راپورونو له مخې په زابل ولایت کې هم د دوو سیالو ډلو ترمنځ په نښته کې 15 طالب وسلوال وژل شوي دي. د طالب مشرانو ترمنځ د پخلاینې په مقصد د جوړې شوې کمیټې مشر احمد رباني د پیښې په اړه اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل نښته هغه مهال پیل شوه چې ملا عمر ته وفادار ملا منصور دادالله د سلګونه وسلوالو په ګډون په زابل ولایت کې یوه لویه غونډه جوړه کړه. د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د منصور سلګونه وسلوال په لرې پرتو غرونو کې د ملا دادالله د پلوي وسلوالو لخوا کلابند شوي دي. د خاک افغان یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملا منصور شاوخوا 600 وسلوال تیره اونۍ پر موټر سایکلونو خاک افغان ته ورسېدل او اوس د ملا منصور دادالله له همدې شمېر پلویانو سره لاس په ماشه دي.
ژوند
تری کسا پولیس وژل شوی دی.
تکار پولیسونه به تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی داش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشری
په هنه
زه یې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 15 صفه.
خوست کې یو شمېر شزینه مدني فعالان وایي چې په کورنیو کې د شونې روزنې د کچې ټیټوالی د نارینه ول خوا شزو ته په تصمیم نیونو کې د ونډې نه ورکول او په کورنیو کې د شزو د شرعي او قانوني حقونو ضایع کېدل د شزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. بل لوري ته د شزو چارو ریاست مسؤلانی په دې ولایت کې د تاوتریخوالي ځینې پیښې مني خو زیاتوي چې اوسمهال په ټولیز ډول د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د شدیدو پیښو کچه کمه شوې ده. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
په خوست کې خزینه مدني فعالان وایي چې په اطرافي سیمو کې د کلتوري محدودیتونو د کورنیو د پوهې د کچې د ټیټوالي امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو له کبله ډېرې لږې نجونې زده کړو ته لاسرسی لري. دوی زیاتوي عموما د کورنیو لخوا کله چې د جنۍ عمر ډېرېږي نو د زده کړو د دوام اجازه نه ورکول کېږي. د کورنیو نارینه ښځو ته د نظر او مشورې حق نه ورکوي. ښځې د خپلو قانوني او شرعي حقوقو څخه بې خبره او حتی محرومې دي. مدني ټولنې یو تن فعال کامل اکبری آزادۍ رادیو ته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ځینې لاملونه تاسو په ګوته کوي.
د دې تعلیم او تربیې کچه ډېره ټیټه ده. کله چې نارینه واکمن دي نو انجونو ته یا مېرمنو ته دومره واک نه ورکوي، اختیار نه ورکوي. که هلک ته په هر قیمت وي، هغه انجلۍ چې مثلا د ده خوښه وي او د جنۍ دغه طرف نه سنجوي چې آیا د لور هم حق لري، او بل دا د اسلام نه بېخبري هم ده، او بل هغه پروګرامونه چې د تاوتریخوالي د بندولو لپاره یا د تاوتریخوالي د کچې د کمولو لپاره کار پکېږي فقط فوکس یې مرکز دی.
په خوست کې د ښځو د شبکې استازي زیبا بارکزی په یاد ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتی ځینې بېلګې داسې بیانوي.
ښځې خو یو دي چې په بده ورکول کېږي، بله ښځې ډېر زیاتر په بدل کې ورکول کېږي. نو دا یو تاوتریخوالي ده چې ولور ډېر اخلي، چې ولور ډېر واخیستل هلته بیا هم دغه ډېرې مشکلات په کور کې لري، فرار د منزل، بله دا چې بنو سره ډېره مشکلات لري.
په خوست کې یوه بله تر مدني فعال نسرین اخسانی د تاوتریخوالي یو ډول دا هم ګڼي چې ښځې تل د پلار او خاوند په کور کې د خپل شرعي او قانوني حقوقو څخه محرومې ساتل شوې دي.
په لکه کورنۍ کې پلور ورور د دې نه دی ورکړی، بیا پلور میړه کورته چې لور د خاوند کورته ولته د خپل حقوق نه دی به برخې پد شي دي. نو هر وخت ښځې ټکولې شوې دي، خپل حقوق نه به برخې پد شي دي.
بل خو د ښځو چارو ریاست مسؤلینې کڅه هم په یاد ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ځینې پیښې مني خو زیاتوي چې تیر یو کال په خوست کې د خزو د ځان سوزونې ځان وژنې او قتل پیښې نه دي ثبت شوي. د خزو چارو رئیس ډاکټر ملالۍ ولی ویل
په خوست ولایت کې د خزو پر وړاندې د خشونت او تاوتریخوالي کچه د تیر کال نه یو څه اندازه سږ کال کمه ده، او زیاتره په دا کې پېښې واقعې د خودسوزي د خودکشي د قتل نه لرو. د کورنۍ مشکلات دي، کورنۍ ستونزې دي، لکه د نارینه او د مېرمنې تر منځه بعضې مشکلات شته ده، خو بیا هم کچه یې ټیټه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د سویل ختیځ د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم په روان کال کې د یاد زون په دریو ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو د تامین په برخه کې د 25% خواري او په ټوله کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو خبره کوي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېره رسیدلې سمې سنل ول خو تر هغه مخکې د افغانستان د شهیدانو د کورنیو یو شمېر غړي له حکومت غوړي چې د هغو 15000 قربانیانو لیستونه دی وڅېړي چې په 1350 او 55 کلونو کې شهیدان شوي دي. د قربانیانو د وارثانو د بنسټ رئیس حبیب راهیاب وویل حکومت دې موضوع ته هیڅ پام نه کوي. خان محمد سین له کابل راپور لري.
د افغانستان د قربانیانو د وارثانو بنسټ وای چې حکومت د عدالت تامین کړي او پر هغو ژمنو د عمل وکړي چې د قربانیانو له کورنیو سره یې کړي دي. د دې بنسټ رئیس حبیب راهیاب د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د دې قربانیانو په یاد غونډه کې وویل چې حکومت او عدلي ارګانونه په دې برخه کې هیڅ اقدام نه کوي. د وویل د هالند د هاګ محکمې دوه کاله د مخه د هیواد د هغو 15000 قربانیانو لیستونه افغان حکومت ته ورکړل چې په هیواد کې د شوروي پلوه حکومت په واکمنۍ کې وژل شوی وو.
جلب توجه کشور به آن جرایمی که در سالهای
هغه جرایم ته چې 1350 او 55 کلونو کې پیښ شوی د هیواد پام ورته راړو. دولت د 15000 قربانیانو لیستونه خپاره کړل خو هیڅ پام یې ورته ونه کړ. دولت ویل جماعت او صلیبی په نامه جوړ کړي خو تر اوسه اقدام ونه کړ.
د وویل حکومت دې د معافیت دود لمنځه یوسي او د دې پیښو له عاملینو سره دې قانوني چلند وکړي. د هالند د هاګ محکمې ویلي چې هغه مهال 15000 افغانان په مختلفو ډولونو وژل شوي دي. دوه کاله د مخه افغان چارواکو د دې قربانیانو د فاتحې مراسم ترتیب کړل او ویل چې د دې قربانیانو په نامه به د سرخی پله په سیمه کې یو لوی جماعت او یو سلې جوړ کړي. د قربانیانو د وارثانو د بنسټ مسؤلینو وویل چې تر اوسه نه دغه لیستونه وسیړل شول او نه جماعت او سلې جوړ شو. په عین وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د شهیدانو درناوی او د لیستونو سیړل د دوی په کاري پروګرامونو کې شامل دي. د دې وزارت ویاند علي افتخاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت کار هم موضوع نادیده نگرفته و ما فعلا در صدد دی هستیم که برای
د کار او ټولنیزو چارو وزارت دا موضوع له نظر نه د غورځولي. مونږ په دې لټه کې یو چې د دې لپاره زمکا او بودیجه پیدا کړو او د هیواد د شهیدانو په نامه یو څلې ودرو. دا موضوع زمونږ په پلانونو کې شامل ده.
یوازې د قربانیانو د لیستونو په سیړلو کې ځنډ یوازینی مسئله نه ده چې اعتراض پې کیږي، بلکه خلق په ډیرو نورو مواردو کې هم پر حکومت انتقاد کوي چې ژمنې نه دی عملی کړي. په خاطر دې هم مدني ټولنې او عام خلکو له حکومت غوښتي چې د جنگ مجرمین دي چې هر څوک او په هر مقام کې وسی له قانون سره سم مجازات کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
میر احمد وطن دوست له هلمند پر استولې سمس کې لیکي ولسمشر اشرف غني باید خاص او خاص د امنیت په برخه کې کار وکړي. وحید الله فطرت له هلمند لیکي باید د سم په غونډه کې اقتصاد ته ډیره توجه وشي ځکه چې اقتصاد د افغانانو ډیر کمزوری دی. حکمت الله حماس هلمند له نادلی ولسوالی لیکي د نادلی د ولسوالی نه خلک راضي نه دي او دا ولسوالی باید بدل شي او ولسوال باید بدل شي او چارواکي البته د اسم سم نه لوستل کیږي. قاری محمد مدنی د نورستان له واما ولسوالی پر استولې سم اس کې لیکلي دي د طالبانو خپل منځي جګړې په دې دلالت کوي چې د دوی جنگ د اسلامي نظام لپاره نه دی بلکې د قدرت لپاره دی او د بل چا د ګټو لپاره دی. سرکاتب د اوروزګان د خاص اوروزګان په ولسوالی کې شون کیدی دیلی کې شپږ میاشتې وشوې چې زموږ د ولسوالی د شونکو معاش نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د معارف وزارت باید دې مسلې ته جدي توجه وکړي. عبدالرحمن له اورزګان لیکلی دی د افغانستان حکومت باید د سام لغونډي د اقتصاد په برخه کې غوښتنې وکړي او هیله ده چې د سام په غونډه کې له افغانانو سره مرستې وشي او د افغانانو اقتصاد ورسره سم شي. د دغه وینا یو بل اوریدونکي وحید الله فطرت د کرکټ د 19 کلنو لوبغاړو بریا ته مبارکي ویلې ده او په دې اړه نور ګڼ اسمسونه هم را رسیدلي دي. لسنیمی بجې د لنډ خبرونه له ناجیې صاحب څخه اورو.
په کابل کې د لوړپوړو چارواکو یا سام غونډه روانه ده او په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د توکیو او لندن کانفرنس ژمنې ارزیابي کیږي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي چې کابل ته په خپل وروستي سفر کې له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو بې باوریو د پای ته رسیدو په اړه خبرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان د منځنۍ آسیا، جنوبی آسیا او منځنۍ ختیځ ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د پله حیثیت لري چې اقتصادي ودې ته زمینه برابرولی شي. د کونړ په چپی درې ولسوالۍ کې نن سهار لسګونو وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر څو بېلابېلو پوستو حمله کړې او جګړه دا مهال روانه ده. د کرکټ تر 19 کلنو د کم عمر لوبغاړو ملي ټیم د آسیا غوره لیګ سیالیو د اتل ولایت تر خپلولو وروسته نن کابل ته رسیږي. د متحده عرب اماراتو او بحرین 1540 سرتیری په یمن کې د حوثی اغیانو پر خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شول. د سعودي عربستان پاچا سلمان په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړې. او د پولند صدر اعظم ویلي چې له اروپایي شورا یې غوښتنه کړې چې مخکې تر دې چې اروپا ته د کډوالو د نورو جوپو له راتګ سره وضعیت له کنټروله ووځي د کډوالو د بحران د مخنیوي په لارو چارو بحث وکړي.
پولندو خبرونو کې وروستۍ خبر د کډوالو په ارتباط و چې په اروپا کې دی البته، خو د افغانستان د کډوالو په اړه راپور لرو. د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش د ادارې یا سیګار نوی راپور تایید کړی دی. سیګار په خپل راپور کې دا وزارت په بهر کې د ډیری افغان کډوالو د ستونزو د حل په پروګرام کې په ناغېړۍ تورن کړی دی او د ولسمشر اشرف غنی پر حکومت یې شخ کړی دی چې په دې وزارت کې کاري ظرفیتونه لوړ کړي او د فساد مخنیوی وکړي. احمد تکل راپور لري.
د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر د سیګار هغه راپور تاییدوي چې په بهر کې له ډیره افغان کډوالو سره د مرستو په پروګرام کې د دې وزارت اجرات نیمګړي بولي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش اداره یا سیګار په خپل راپور کې په دې وزارت او له افغان کډوالو سره په نورو مرستندویو ادارو او مؤسسو کې د ظرفیتونو د کمښت او فساد یادونه کوي. د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې په بهر کې ډیره افغان کډوالو ته د ځمکو د ویش بهیر ته چې د سیګار په راپور کې یادونه شوې اشاره وکړه او په دې بهیر کې نیمګړتیا یې تایید کړه.
توضیح زمین اینا به عنوان یک نمونه مطرح کردن که ما باز موافق هستم این واقعیت داره.
د ځمکو ویش چې دوی د یوه مثال په توګه یاد کړی دی زه ورسره موافق یم. دا خبره رښتیا ده، خو موږ د ځمکو د ویش یو طرز العمل جوړ کړ چې له مخې د مستحقو کډوالو فهرست د یوې ځانګړې کمیټې او له فساد سره د مبارزې د هغو اړخونو په سپارښتنه چې دا ادارې ارزیابي کړې وه جوړیږي. دا طرز العمل ما منظور کړ او اوس په 9 ولایتونو کې چې د ځمکو د ویش امکان شته د ځمکو د ویشته نوی طرز العمل سره سم چې لازم دقت پکې شوی دی او کولای شي چې د فساد مخنیوي وکړي تطبیقی شي.
د سیګار راپور په دولتي ادارو کې د ظرفیتونو کمښت او فساد د کډوالو د ستنولو لپاره د اوږدمهالي پروګرام د تطبیق په وړاندې مهم خنډونه بولي. سیګار وایي د نړیوالو لمرستو سره سره افغان حکومت د کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ په عملي کولو کې چې افغانستان ته په بهر کې د ډیرا کډوالو په خپل خوښه ستنول، په ټولنه کې د هغو دوامدار ګډون او له کوربه هیوادونو سره مرستې هدفونه وو محدود پرمختګ کړی. د سیګار په راپور کې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت، نور اړوند وزارتونه او نړیوالې مرستندوی ټولنې چې په دې برخو کې کار کوي په فساد کې هم ښکیل بلل شوي. خود کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر ښاغلی بلخی وایي چې د نوې ادارې له واک ته رسیدو سره سم نړیوال مرستندویان په دې وزارت کې د چارو پر سم پرمختګ ډاډه شوي دي. بلخی وایي د راتلونکو دوه کلونو لپاره نړیوالو مرستندویانو د ده تر تمې زیاته مرسته اعلان کړې ده.
در برابر 166 میلیون ډالر را که ما مطالبه
د 168 میلیون ډالر په بدل کې چې موږ د 2015 او 2016 کلونو لپاره غوښتي وو مرستندویانو د 160 میلیون ډالر لمرستې سره مشته جواب راکړ، یعنی دا شی چې مرستندویانو په دې وزارت کې پر شفافیت اوس یقین کړی دی.
د افغانستان د نوې کابینې اکثر وزیران د فساد او بې کفایتۍ تورونه پر ځان نه مني او د پخواني حکومت میراث بولي. خو د سیګار راپور له نوې حکومت څخه غوښتي دي چې د کډوالو د ستونزو د حل ستراتیژۍ ته جدي پاملرنه وکړي، د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت ظرفیتونه لوړ کړي او هلته د فساد مخه ونیسي. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
جګړه یوازې اقتصاد نه خرابوي، د خلکو پر ذهنونو ناوړه اغیز شیندي. ارواپوهان وایي چې د انسانانو د استراب یو اصلي عامل جګړې دي. د دې ناروغۍ په اړه متخصص ډاکټر څرګندونې د روغتیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې خبرو. دا خبرونه فرشته ندا وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام برای تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، امروز روی یک مشکل، البته یک مشکل صحی، مشکل روانی و استراب بحث میکنیم که اکثر مردم در افغانستان از این مشکل رنج میبرن. بله دوستای عزیز، در این برنامه پوهنمل وحید الله وحید استاد روانشناسی پوهنتون کابل مهمان ما هستن و در مورد امی مشکل صحبت میکنن. خب دکتر صاحب، استاد وحید البته به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد استراب معلومات بتین بر شنونده عزیز.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، نخست سلام ادب احترام حضور شنونده عزیز و بگرامی. استراب کلمه عربی است، در دری دلهره میگه، در پشتو اندیکنه، در انگلیسی انگزیتی. استراب اگر به تعریفی که به پشتو برشان میگه، استراب یو اروایی اختلال دی چی در انسان پر شخصیت که تغییرات روالی او دیوی ناروغی پر شکل کارکیجی. یا به استراب یک اختلال مبهم است که با یک یا چند حس امراض ای در خود علائم میداشته باشه. فردی که مضطرب میباشه، سردرد می باشه، گردن درد می باشه، خارش بازو خارش می داشته باشه، تکالیف معده می داشته باشه، در ضمن ازی با عرض معذرت به دوستای گرامی اسهالات می داشته باشه، تکرار ادرار می داشته باشه، گیج است، گنگس است، بی‌حال است و یه علائم خود دارا می باشه.
تشکر دکتر صاحب. البته مشکل روانی یا می استراب چگونه نزد افراد به میان میاد؟
در اینجا فرشته عزیز و گرامی عوامل دارم. عوامل زیاد است، میشه عامل خانوادگی باشه، پرخاشگیری های خانوادگی ها باشه، ضعف اقتصادی باشه، انگیزه های ناخودآگاه باشه و کار اجباری بالای اطفال باشه، ازدواجی که در مراحل زودرس در دوره نوجوانی باشه. عوامل زیاد داره. در مجموع این عوامل ما برجسته بیان میکنیم، ولی برجسته بودنش تولید میکنه دیگه موضوعات. ما میگیم پرخاشگری خانوادگی، این خیلی یک موضوع بحث بسیار کلان است که پرخاشگری ناشی از مسئله اقتصادی است، مسئله فرهنگی است، مسئله ضعف تعلیم و تربیت است. یعنی ما یک جمله رو به شما، به خدمتتان فرشته عزیز و گرامی و قابل قدر بیان میکنیم.
یگانه راه نجات از فقر و بدبختی و بیچارگی راه تعلیم تربیه است. تعلیم تربیه زندگی است. پس اینجا دوستای ما که از تعلیم تربیه خوب برخوردار نباشند در خانه پرخاشگری صورت میگیره، این تاثیر میگذاره. یک عامل، عوامل اقتصادی خب طبعا که بگویم یا نگویم ولی تاثیرگذار است. ضعف اقتصادی طبعا مشکلات فشار میاره، این هم تاثیر. دیگر مسائل انگیزه های ناخودآگاه را بیان کردیم. انگیزه های ناخودآگاه میشه که بعضی چیز در انسان در سلوک طبیعیش یک حالت صورت بگیره، یک وضعیت باشه، با سلوکش با عنف با زور یک عمل صورت بگیره، این هم باعث عامل استراب شده میتونه. و در ضمن از این ادویه‌جات خود سرانه گرفتن، پماد استعمال کردن به خود سرانه، حتی تابلت که بدون مشوره دکتر صاحبای بزرگوار استفاده میشه، او اثرات منفی خود داره، این عامل شده میتونه. دیگه اگر ما به کاتگوری به جوانا و نوجوانا در مکاتب در پانتونا مسین بیان کنیم که در روزای امتحان خیلی با مشکلات میباشن، این هم عامل استراب شده میتونه که تمام سمستر یا تمام دوره چهار نیمه در مکاتب آنقدر مسئولیت احساس نمیکنن. وقتی که روز امتحان میرسه فشار سرشون میاد، بله، وقتی که فشار اومد این هم عامل شده میتونه. عوامل زیاد است و اگر ایجاب کنه برنامه.
زنده باشین دکتر صاحب. بیشتر امی مشکل، بله، البته استاد، بله، بیشتر امی مشکل روانی یا استراب نزد خانم ها دیده میشه یا آقایان؟
ببینین خیلی باریکی داره این موضوعات. شما خوب بهتر موفق هستین، هر لحظه با این تک کلام میگم که فرشته گرامی و قابل قدر. ببینین هر دوره که وقتی ما میگیم در دوره طفلی وقتی که پدر و مادر خود یک طفل از دست میده، طبعا استرابش در او دوره است. پس در مرد و زن که وقتی تفاوت ها می باشه، طبعا تفاوت داره مرد و زن.
یعنی زن ها بیشتر باید باشه.
ببینین فرق میکنه عواملش، بیشتر که ما عامل بیان کرد.
بفرمایید دکتر صاحب.
بله، وقتی که خواهر گرامی این موضوع رو بیان میکنیم که مرد ها و زن ها یا زنان و مردان با هم تفاوت،
نظر به شرایط فرق میکنه که چقدر تحت تاثیر شرایط قرار میگیره،
نظر به جامعه، نظر به اون محیطی که قرار دارن. بله، این باز ثابت گفته نمیشه که بله تنها زنها مردان، نه، همه در بر میگیره. ولی اینجا فقط اطفال دورهش قرار میتیم که اطفال در دوره خردی که وقتی از محبت محروم میمانن
و نه هم عقده بار.
بله، عقده بار.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم. یک شنونده ما به نام هدایت الله زاهد. سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید. بله، رادیو آزادی هم، صدای رادیوی تن شما کم کنین. بله مشنوان، بفرمایید.
بله
بله مشنوان، بفرمایید. صدای شما رو ما داریم، بفرمایید، مشکل تانو بگوین.
تکلیف روانی به سلام با شما جناب دکتر. ما میدونم که یک تکلیف روانی دارم، بسیار اما تو ترس احساس میکنم. ترس خیبا نه تو از وقتی میشه که از نینانه که من میخورم تو میگم درمیان برای من افت نکنه. تقریبا یک دو سه سال پیشتر دوا خورده بودم سرمیده و کار کرد باست داشتن نگر از این مراجب که تو تجلیف عصبی داری دوای اصفاب و گویی و زیاد دارم حالا اتا که یک سلطه یک نبغل یک تشریف برای ما پیش میشه از ترس ها پیش میدار ترس ها به مراجعه رو میتونم بخاطر ازی دوای نده که باز نامده نشه بینیم.
شما چند سال هستین؟
که کارت ما خلاص است
فقط سال چند ساله؟
36.
تشکر. خداحافظ. قطع کنین، ما گرفتیم مطلبه.
بفرمایید.
ببینیم با اجازه خواهر گرامی، وقتی که در اطلاع عزیز برادر گرامی با این بحث بیان میکنی و این بحث میگی، درست است که یکی از علامه های استراب عصبانی بودن است. و این عصبانی بودن در ضمن خود بعض بی‌اشتیایی، گلو گرفتگی را هم شامل علائم استراب می‌سازم. با دکتر صاحب وقت که مراجعه کردین، دوایشون منظم گرفتین، سایکوسوماتیک دیزیز، مریضی های روانی، اکثرش منشأش روانی است، در جسم تبارز پیدا می‌کنه، با شکل مریضی تبدیل میشه. شما اول دواها را گرفتین، ولی کوشش کنید که ما بر شما اول از جنبه عقیدتی بر شما هدایت بدم. وقتی که توکل به خداوند کردین و یک امام بگیرین، در بعضی کتاب‌های که ذکر شده میگه امام گرفتن طولانی، کوشش شوه که امام طولانی گرفته شوه استراب کاهش میده. و دیگه شما کوشش به این داشته باشین که تنوع داشته باشین
در
زندگیتان. خیلی پس این بیان اگر دیگه هم وضاحت داده شوه، در غذا تنوع داشته باشین، در لباس تنوع داشته باشین، تفریح بر خود بتین، کوشش کنین که سلوکتان در اجتماع طور خوشتب و خوشایند تبارز بتین. این بسیار تاثیر میکنه. و وقتی که ما بیان میکنیم که توکل به خداوند و در زندگی تنوع داشته باشین و این موضوعات هم که بیان میکنیم، تا طبعا در شما تغییر میاد، تغییر مثبت رو نما میشم. و در ضمن ازی مایات استفاده کردن درست است، و در ضمن ازی بعضی چیزا رو شما زیاد اساسیت نشان ندین، در مقابل اینکه جزئی موضوعات شما برتون بگویه و خود کم احساس حقارت کنین، خود بر یک شخصیت ببینین. ما این موقعی بر شما به همه دوستای شنونده که از تلویزیون رادیو محترم آزادی که افتخار هم افغانستان است ما بیان میکنیم، هر بیننده با که وقتی میشنوه که ما میگیم دارای شخصیت بودین، منظور ما شخصیت شما ویژگی دارین، توانایی دارین، انگیزه دارین، خوی دارین، خصلت دارین، قیافه، اخلاق، تمام در بیننده رفتار شماست و شما یک شخصیت عالی هستین، قابل تشویش نیست.
جهان سپاس. استاد محترم برادر ما محمد ظریف از لشکرگاه روی خط هستن. سلام علیکم. خوب هستین؟ سلام علیکم. خوب هستین؟ خوش اومدین به برنامه، بفرمایید.
و علیکم سلام. و علیکم سلام. خیر عزیز تاسو ته ډاکټر صاحب ته ټول اوریدم که سلامونه وړاندې کوم. محمد ظریف ویریته ملشکرګه ته ټلیفون پکښین.
بسیار زړه خوش اومدین محمد ظریف خان، بفرمایید مشکل څه نه بوین.
ډاکټر صاحب ته زما د پښتنه ده چې د شیرونو سیستم او وایم ز پډیر دغه کې سم تاثیر لاندې راځم، تر باندې راځي و ساسره چې ویرم په ټلیفون کې تقریبا په ما باندې اثر راځي او چې راځونی دا چې خلکو سره ښه بیا غمه ژغې دایسم او چې یو شی رشي ته ما ولاړې شي مشاعره کې ګډون کوم نو بیا زړی تر تاثیر لاندې راځم. دا
سمه ده پوش مطلب مې وخت خوشاله اوسې، خدای دې ملشه. ګرانه وروره، دا موضوعات وقتی چې په محفلو کې تل لیکچر ورکوي یا خبرې کوي، د خپل یو تکرار په کار لري، ریپیټ په کار لري، تکرار په کار لري. هر څومره چې مشق او تمرین وشي، دلته یو خورده فرشته څومره موفقه ده. څنګه موفقه ده؟ موفقیت دا دی چې تکرار دی، هر لحظه تجربه ده، اکسپریمنتال ده، تجربتي وضعیت لري. هر څومره چې تجربه په ژوند کې پیدا شي، دومره تکرار وشي، اشتباهات متوجه کیږي، موفقیت نصیبی. په زمین دیدی که کوشش دا وکړي چې تاسو په بعض محفلو کې د استراب نام مخنیوي کوي او تاسو ډیر په جرأت سره موضوعات بیان کوي، تاسو موضوع خب مکمله مطالعه کوي، ځان په پوي کوي، ډیر مطالعه ولرې، مطالعه ولرې. هر څومره چې مطالعه ولرې دومره هغه یو که تاسو وخت تیر شو چې تاسو مخته کې چې تاسو مطالعه معاصلی هستی یا تحصیل کرده هستی، تاسو خاصیت فردی ولرې. یعنی فوردی معنی ده چې دی یک تاسو خپل یو موضوع خپل ډیزاین کوي، فورد تو یعنی خپل تاسو یو موضوع تعریف کوي، فورد تری تاسو خپل یو موضوع طرح کوي، او فورد دی فور یعنی دیفینیشن تاسو خپل یو موضوع تعریف کوي، تاسو خپل تمثیل بیان کوي. ا تمثیل چې بیان کول تاسو کولای شئ چې په جرأت سره بیا په تکرار په هر محفل حتی دی ډیر اول رتبه وړاندې تاسو په جرأت باندې خبرې وکړئ. فقط تکرار، هر څومره چې تکرار وي، از د فرشته خور په اجازه باندې یو مثال بیان کړم. وای زده کوونکی یا محصل یا هر څوک وای از امتحان میترسه، چی باید بکنم؟ وای امتحان بته، میگه باز امتحان بته، باز امتحان بته، اونقدر امتحان بته که برش عادی مونشه، بازی چه از امتحان دا میترسه. شما کوشش کنین که تکرار داشته باشین. من نه خوشحال هستم.
جهان سپاس. استاد محترم بازم یک شنونده ما روی خط هستن، بشنویم اینا چی مشکل دارن و گفتنیشان چی است. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. حال احوال خوبه؟ خوب هستی جان جوره؟
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟
باشه خدا چطور آخوندزاده هستم. سلام خدا به شما، به نیمان و برنامه شما تقدیم میدارم.
آخوندزاده صاحب بله آخوندزاده صاحب شناختمتان، شنونده همیشگی ما هستین، بفرمایین مشکلتان رو بگوین.
از ما مشکل مرسیه از دکتر صاحب که ما خود مفتی یک و دو شو خواب ندارم، خیلی دلتنگ هستم، خیلی بیست مجلس چیزم خوش من نمیه و دیست و ترس سیز ندارم که ترس یا شو و تاریکی بترسم یا جنیات بترسم، اصلا ترس بخون به وجود من نیه و لامی هست که خیلی دلتنگ هست، مجلس خوش من نمیه. همه تو خوش هستن که همیشه همه تو گوشه نشین باشن.
آخونده صاحب محترم، فرق ترس و استراب از شما را یک سوال کوچک میکنم. آخونده صاحب گرامی، ترس میتونی واضح بیان کنی که از چی عوامل میترسی؟
دکتر صاحب ترس گفتم ترس ندارم که من یا از جنگ بترسم یا از تاریکی بترسم یا از آدم بترسم.
به خوابی تانه من بیان میکنم که شما هیچ خواب ندارین، ایتو بیان تانه است؟
دلتنگ هستم از مجلس خوشی منه میه که مثلا نال اگه شما باشه یک جه باشه سازان کنه که بیان مجلس.
تشکر تشکر، موفق باشین، خدافظ. مطلب گرفتم، خدافظ شما. ببینین آخوند صاحب گرامی، فکر میکنم که از زیرات بودن.
بله
آخوند صاحب، شما خودتان فرد مذهبی و قابل قدر هستین، اینه تو مسائلا ذکر الله،
تطمئن قلوب ذکر الله، همیشه ذکر الله قلبا را آرامش میده، تنگی را از بین میبره. برین وقتی که امام گرفتین دو رکعت نفل بخورین، تلاوت کنین، راحت میشین. این تجربه که از زیاد دواها و از زیاد ادویجات، از زیاد میوه و از زیاد همه چیزا بهترین چیز است. و این تجربه است به اثبات رسانده که فردی که هر مشکل داشته باشه وقتی که حمام بگیره، حمام طولانی بیشتر ذکر کن، کلمه طولانی را گرفتم، هر قدر بدن پاک باشه و توکل به خداوند و دو رکعت نفل بس ایماز. و بعدن کوشش کنید اگر شما زیاد چاق هستین، این مسائل ها باز تبابت رجوع میکنه که دیده شود رگای قلبتان از چربی زیاد استفاده نکنین، و اگر دیده شود که زیاد مثلا در صحتتان یا کم مشکلات است، عصبانی هستین، این عوامل کمی جستجو میشن. ولی بهترین چیزش ایست که شما ذکر الله جل جلاله را کردین، خوابتان هم شیرین میره و خوابم پیدا میکنین و مطالعه داشته باشین. آخوند صاحب گرامی که مطالعه کردین، مطالعه بعضی اوقات به شکل دراماتیک بیان میشه که کس را خواب نمیره، میگه مطالعه کنه، مطالعه خودش خواب به وجود میاره.
بله خواب میباشه. سلامت باشین استاد محترم، باز هم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
تشکر دوستی دکتر صاحب، ما دکتر صاحب دلین هستین.
بله بله دلین هستین، بفرمایید.
تشکر هم شیری محترم.
استاد در خدمت هست.
بفرمایید برادر، اسمتان از کجا به تماس شدین، مشکلتان رو بگوین.
عزیزی عزیزی هستم از ولایت هلمند، نمره شما بسام.
بله بله، صدا شما رو ما داریم، بفرمایید مشکلتان رو بگوین.
تشکر، زنده باشین. دکتر صاحب محترم، سوال ما این است که تمام وقت ایتو دلگیر هستم، به ایچی دلیم خوش نمیشه، میخوایم که جات استراحت کنم، خوابم ببره، شهر خواب کنم، از طرف شو خویش خواب. بله،
چقدر وقت شده این مشکل دارین شما؟
این مشکل ما زیاد هستم، چرا از 5 سال و 6 سال و سال میشه.
چند ساله هستین؟
ما خود ما 30 ساله هستم.
شما کدام سال ندارین؟
گوره دایوه موضوع لگ روخانه را تواهیه، تاسو چو کلن زنو کودا؟
ما زن دو کلن
چو؟
دو سال ویخ.
که همیشه دوازیت در تاوی که کلا کلوی؟
همیشه دکتر صاحب، همیشه می دغه وضعیتی دشپی چندان خوب نراتر ازی کم وقتی غالم که وزیفه خواتلا دیر می زن درون چی
در ملد خوالی دوا دی خستی ده؟
دوا دغه لبرکس نیو اصاب لپار استفاده کوم، نور نه ایت کم دول دوا می استفاده
میگه. داموگ دکتر سره یور تماس کشه چه اغا لبرکس در تا دوا ور که اغا دوز مشخص لری، یه غیصه به تماس که وسه دوا ده منظمه نیسه، انشالله قابل تشویش داده.
بسیار زیاد تشکر، بازم فکر میکنم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن، شنویم که اینا چی گفتنی دارن. سلام علیکم برادر، یک کم بلندتر صحبت کنین، خدا معرفی کنین، بعد از مشکل تنه بگوین.
صدای ما درست میاد؟
صدای تن بسیار زیاد درست واضح میاد، الان بفرمایین بگوین.
دکتر ما دکتر صاحب مخصوص مسئله کردیم، دکتر صاحب محترم باش مسئول من داد و بسال میشه که همین دیدیشن دارم که خدا از توز بگیم دیدیشن دارم که همین خود میکرد خونه اصد گفت من ما از خود خود من از مثلا در بینی که ما باشم بین مرد همیشه خوش دارم که در همیشه از بسار مسئولیه را بسار کنم که اگر بسار خود مسئولیه کنم بیاد انترنت پار کنم مثلا بسار خوش دارم خسنه نشیم مرسه سنه
من خوش دارم. دکتر دیگه من مشکلی که اصلا خوشی ندارم. بسیار که ما اصلا من دیگه مثلا که برداشت
کنم. تشکر. یک سلسله ادایت بر شما میتونم. شما دکتر. شما گوش کنید. من دکتر رفتم بر ما چند تا سنسن تابلیت در مدار دکتر سنسن تابلیت بنان رایز هست که دمو چیش بلو بسیار میلی گرام هست که اصلا رفتو بسیار بخور و هم تابلیت دیگه بنان موتیوال هست که در بسیار رفتو دیگه بنان بخور
برادر گرامی، ما امی خود تحصیل کرده تعلیم یافته هستم، ما کوشش میکنم که جنبه ایجوکیشنال سایکولوژی رو بر شما بیان کنم و جنبه تربیتی باشه. ببینین شما چند نقطه را یادآوری کردین. اول در اجتماع شما نمیخواین که زندگی را پیش برین. یکی از نیازهای روانی انسان نیاز به جمعیت است.
اینا گفتن که 12 سال هم است که افسردگی را دارن.
بله، پس وقتی که افسردگی را ما برمی کنیم، فرشته عزیز این نقطه را بسیار به احتیاط بیان میکنه روانشناسا. مهر افسردگی را با یک کسی گفتن خیلی با احتیاط بیان میشه. استرس از من دارم، احمدم دارم، محمودم دارم، او قدر قابل تشویش نیست. استراب هم حالت داره که متوسط و خفیف داره و شدیدش قابل چیه تداوی است. اما افسردگی وقتی که میگیم دپریشن میگیم، در اینجا موضوع مریضی را انداخت، دیگه بحث ما انداخت. پس ما بر شما برادر گرامی دوایتون منظم با دکتر صاحبا منظم، ما جنبه ایجوکیشنال که بر شما سایکولوژی یا روانشناسی تربیتی رو بیان میکنم، همین نقطه را براتون بیان میکنم. ببینین اول کوشش کنین که در اجتماع زندگی داشته باشین و یک فرمول ساده رو براتون میتونم، به خاطر صحتمندیتون رفتار خوب داشته باشین. ما اکثر وقت در فاکولته ها که درس میتیم میگیم برشون، میگیم که اگر میخواین که صحتمند باشین رفتار خوب داشته باشین، و یکی از نیازهای روانی انسان احتیاج به جمعیت است. در جمعیت یک سلسله معیارها به کار است، رعایت مصالح، خیرخواهی، احترام متقابل. انسان که در اجتماع زندگی کرده بتونه او خودش نیازش مرفوع میشه، بعدا نیازهای دیگه هم بنابه خود اگر وقت مناسب بود در لابلا شما بشنوین از تلویزیون رادیوی قابل قدر رادیوی آزادی.
زوان داد سو که چه گلی اوروه زوان داد سو که چه گلی اوروه د خپل نکاو د بابا پر کلی دے ہتے را کے دے خلوان پرات دے سوکے پرون سوکے پپا وشتلے زوان دا سوکے چھ گولے اور رہے ریشتی جنازه را پاته دمرگی چگو کلی پورا خسته پرشنو جلگو بانده دو دو نگرده وانا خبر سوی کابل او را خسته دفتای تا پار ازوانا مورا وقت پل بابا پور میں نسر و رونا پھر دورا رہ جیدہ ابھی پاگیس کے ووینی کرم او ما شو خوبنا زوانا تا سوکی چھ گولے اور رہے چه بیا داس و زیده لی دستی دفی اغلو چونو ترگلو نیراوری دغم لسان دوست دلی شوی کچه بیا ترگلو ترگلو نیراوری بلا جی واقلم میرا نی ادوانا مور چل داد خونیانو زالی بلا جی واقلم میرا نیا جوانا پریدا مور چل داد خونیانو زالی دستاد پلار ستاد تبر خاتلان داد رخ دنو لطمارانو تولی ساده شاده ای ده خلی ما ندرونه پتا باقیو بانده نسری جه
دا پردیو پر خاصو لوی سوی آپس پیچ لو وینو نا مڑی دی پریزد چیس نکی دا قدرت لیوانیان پبی گنا وینو خیرن لاسونا پریزد چیس نکی دا قدرت لیوانیان پبی گنا وینو خیرن لاسونا دل مور چلا گولی مور و لالا اے چاند سمنا سکھے گنا دل مور چلا گولی مور و لالا اے چاند سمنا سکھے گنا فن داد سوکے چھ گولی دبل نکاو